درنو دوستانو ستړي مشه ماجملن سلامونه ومني سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اورېدل کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې د نور کله په څیر له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موضوع له ترکیه سره د موافقې په وروستیو پړاوونو کې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جان باز سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې دي او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې ویلي دي. دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موضوع له ترکیه سره موافقه په وروستیو پړاوونو کې ده. علمی بلخی پرون ازادي راډیو ته ویل ترکیه له افغان حکومت سره په وصول کې دا خبره منلې او زیاته کړه چې دا شپنه افغان کډوالو ته په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو د هڅو په ترڅ کې شوې ده.
برای قانون من ساختن و مدیریت مهاجرین افغان
خغلی بلخی وایي په ترکیه کې د افغان کډوالو د قانوني کول او مدیریت د هڅو په ترڅ کې زموږ تخنیکی ټیمونه خبرې کړي. ترکیه چمتو ده چې د ډیر شو څلوي غزرو ترمنځ افغان کارګران په قانوني ډول ومني. خغلی بلخی هله څرګنده کړ چې په دې برخه کې کړه اعلامیه به پنيشتي راتلونکي کې چمتو شي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه هم وغوښتل چې ترکیه ته د افغان کارګرانو د استولو پاړه له ترکیه سره ګډه اعلامیه چمتو کړي. افغان چارواکو له قانوني لارو متحده عربی امارات او نور هیوادونو ته د کارګرانو د استولو لپاره د هڅو د پایل خبره مخکې هم کړې وقو. دا سیخکاری چې په دې برخه کې عملی اقدامات تر اوسه نه دي شوي او یا ډیر کم دي. د کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 1300 ټنو ترمنځ وي. د کرنې د وزارت ویاند اکبر رستمی تیر مخام لازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د 1390 کال زموږ مجموعي تولیدات 14 میټریک ټنه وو او سش کال ان شاء الله تم ده چې د زعفران تولید 1300 میټریک ټنه تر 1000 میټریک ټنه ورسیږي.
خغلی رستمی زیاته کړ چې د افغانستان د زعفران تولید په همدې ډول دوام وکړي نو تر یو سلو څلور سوم کال پورې به کچه دوه چندل وړ شي. د کرنې وبخي خغلی رستمی زیاته کړ چې د افغانستان د زعفران د تولید کچه په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 هجری شمسی کال پورې به کچه دوه چندل وړ شي. د کرنې وزارت وایي سکل د هرات، دایکنډي، بامیان، ننګرهار، بلخ او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې په سبان دي 15 زره جریبه مځکه زعفران کرل شوی. د افغانستان د زعفرانو ډیره برخه بهر ته صادریږي. د رستمی په وینا په هیواد کې دننه د زعفرانو د خرڅلاو له درکه په کال کې لګ تر لګه 15 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جان باز سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار وشو. په خبر پاڼه کې د امریکا د سفیر له قوله ویل شوی چې د سولې په بهیر کې د امریکا ګډون د دې بهیر د انحصار په معنا نه دی او دا په افغانانو پورې اړه لري چې خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له 9 پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې لغوه شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې وروسته لاغې لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یوه حمله کې یو امریکایي پوځي او 12 نور کسان وژل شول. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداري ورکړې ویلې دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. ایمانوئل مکرون پرون د اکونومست مجلې سره په مرکه کې قسم ټینګار وکړ چې امریکا د اروپا متحده د خوې ویل هغه څه چې وسره واندي د ناټو مغزی مړینه ښیي. دا مکرون دا تبصره جرمنی، امریکا او د ناتو عمومي منشي رد کړه، خو روسیې ډېر ژر هرکلی وکړ. دا جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې مکرون مبالغه کوي. میرمن مرکل د ناتو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا د ناتو په غړو کې همکارۍ ته په دې نظر نه ګوري. ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د ناتو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپایي ستولتن خبرداری ورکړ چې د ناتو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپا ټوټې ټوټې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په جرمني کې په یوه وینا کې ټینګار وکړ چې ناتو لا هم ټاکون کې ټلواله ده. مایک پامپیو وایي فکر کوم چې ناتو لا هم یو مهم او حیاتي او حتی د مکتوب تاریخ تر ټولو ټاکون کې ستراتیژیک شراکت دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د مکرون خبره د سرو زرو وینا وبلله چې د ناتو له اوسني وضعیت سره د دیپ وینا سمون لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که اروپایي ټولنه دې هیواد ته اضافي مرسته برابره نه کړي نو د اروپا دروازې به د سوریې د کډوالو پر مخ پرانیسي. اردوغان پرون په بوداپست کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ترکیه په یوازې ځان د دومره ډیرو کډوالو کوربتوب نه شي کولی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د عیسایو له مخې ترکیه د نړۍ د تر ټولو زیات شمېر کډوالو کوربه ده چې یوازې د ثبت شوو سوري کډوالو شمېر 3.6 میلیونو ته رسیږي. او په امریکا کې وی محکمې ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې خیریه ټولنې څخه د سیاسي او تجارتي ګټو د ترلاسه کولو په خاطر په 2 میلیونه ډالره نقدي جریمه محکوم کړي. دا نیویارک د سترې محکمې قاضي پرون ترامپ ته امر وکړ چې د غیر انتفاعي موسسو د یو ګروپ د زیان منولو له کبله 2 میلیونه ډالر ورکړي، څو هغه دعوه چې دولتي څارنوالۍ پیل کړې ده پای ته ورسیږي. دا دعوه په 2013 کال کې د ترامپ د بنسټ پر ضد پیل شوې وه چې په ترڅ کې د خیریه بنسټ په دوامداره غیر قانوني کارونو تورن شوی و. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د تازه رپورټ هرکلی کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش یا سیګار په دې رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د افغانستان د شفافیت د څارې اداره وایي د فساد پر ضد د حکومت هڅې تر ډیره نمایشي دي.
مهمه ده چې د فساد ضد مبارزه لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخله ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
په دې اړه په ریپورت سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون وایي د اداري فساد د مخنیوي او په چارو کې د شفافیت په موخه د اګمارونو لپاره یو نوی برېښنایي سیستم جوړوي. دا چې دا سیستم به څنګه کار کوي په اړه یې رپورټ لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د درغلۍ په صورت کې به د درملو کمپنۍ، هغه کمپنۍ یا شرکت چې د انتخاباتو ډیجیټلي یا برېښنایي چارې سمبالوي عدلي بنسټونو ته معرفي کړي. آیا افغانستان بنسټونه دا چاره کولی شي؟ په دې موضوع هم رپورټ لرو. کوم پلاوی چې چین ته تللی د افغان چارواکو په وینا وبخې، کوم پلاوی چې چین ته ځي د افغان چارواکو په وینا دا به د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د چین د بین الافغاني غونډې د جوړېدو نېټه نه ده معلومه، خو چمتوالی روان دی. په اړه به یې رپورټ ولرو. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د ازادۍ راډیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د ازادۍ راډیو خبریالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. دا موضوع هم څېړو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهوری ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوی رپورټ هرکلی کړی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش یا سیګار په دې رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې پرمختګ کړی، خو رپورټ زیاتوي چې لا هم ستونزې پر ځای دي. د افغانستان د شفافیت د ساري د عربیا وای چې د فساد پر ضد مبارزه په برخه کې د حکومت هڅې تر ډیره نمایشې دي. احمد تکل پر دې موضوع رپورت لري.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد مبارزه په مقصد ډیر ښه حقوقي امکانات رامنځته کړي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات او د هیواد په قوانینو کې تعدیلات راوستي دي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د دې راپور هرکلی کوي.
حکومت د فساد د ریښو د وچولو او د قانون د تطبیق پر وړاندې د خنډونو د منځه وړلو په برخه کې جدي او موثرې هڅې کړي دي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز او د افغانستان د تفتیش ادارې نمونه یادولی.
سیګار په خپل نوی راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلې دي چې افغان حکومت د روان کال تر جون میاشتې پورې د فساد پر ضد د مبارزې له ټولو شپږو شاخصونو څخه پر 50 عمل کړی دی. سیګار همدارس د فساد پر ضد د مبارزې د مؤسسو د امکاناتو کموالی، په فساد کې د ښکېلو زورواکانو معافیت او د فساد ضد ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمزورتیا په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې مهم خنډونه بللې دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت هڅې تر ډیره نمایشي بولي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افضلی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مثبت راپور له یادولو پرته وویل د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت اجرات لازم نتایج نه لري.
د افغانستان حکومت باید زر تر زره داسې یو ستراتیژي رامنځته کړي چې په هغه کې هغه د فساد دوسیې چې شتون لري هغه باید په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اما مهمه ده چې د فساد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
افغان حکومت په خاطر دې د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. سیګار په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو د ضایع کېدو په اړه مخکې له دې ګڼ راپورونه خپره کړي، خو د لومړي ځل لپاره د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مثبتو اجراتو یادونه کوي.
د اداري فساد پر ضد د حکومت د اصلاحاتو پر موضوع رپورت فوري د پادې لړکې د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون د ګمارونو لپاره د نوي برېښنايي سیستم د جوړولو خبره کوي. د دې کمیسون چارواکي وایي د دې سیستم سره به د ګمارونو په برخه کې زیات شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. خو دا سیستم به څه ډول کار کوي او خلک ورته په څه نظر ګوري؟ خاطر پر دې سپری له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون لخوا د ګمارونو په برخه کې له پخوا ستونزې موجود وي، خو اوس یاد کمیسون په دې برخه کې د شفافیت په هدف د نوي برېښنايي سیستم د جوړېدو خبر ورکوي. د دې کمیسون د تعیناتو د برخې کمیشنر نجیب الامین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به نه یوازې شفافیت رامنځته شي، بلکې د کار په شرایطو برابرو کسانو ته به د دندې د نوملیکنې لپاره زمینه هم برابره شي.
خلکو ته دا اسانته ورکو چې یو کاندید یو ځل یو فورم ځانته جوړوي او دغه فورم په کومک سره بیا دې کولای شي چې مختلفو پستو ته اپلای وکړي. یو خواله دا ده، بل خواله د سیستم دا دی چې سیستم اوتومات ورته خبر ورکړي چې دغه بست اعلان شوی.
د ښاغلي امین په خبره په دې بهر کې کله چې یو کس خپل اسناد یو بس لپاره دې سیستم ته دننه کړي، د بیا لپاره اړتیا نشته چې د بل بس لپاره اسناد بیا له سر ورټول کړي. هغه وایي دا سیستم په اوتومات ډول د کاري فرصتونو اعلانات د ثبت شوي کس ایمیل ته راستوي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکي میسم د دې سیستم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې د کمیسیون پخوانی سیستم سخت او زیات وخت نیو.
دا سیستم چې د اصلاحات اداري کمیسیون څخه جوړه شوې ده، موږ د دې سیستم نه استقبال کوو او د دې سیستم له لارې خلک کول شي په ډیر لږ وخت کې په امتحان کې ګډون وکړي او دا سیستم د تخلف لارې هم بندوي.
په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان څېړونکي ناصر تیموري کڅه هم د دې سیستم د جوړېدو هرکلی کوي، خو بیا هم ټینګار کوي چې اعلان شوی بسونه باید د سیاسي چلند ښکار نه شي.
اما نیاز است به غیر سیاسي کردن پست های کلیدی.
ارتیا شته چې له اعلان شو بستونو سره سیاسي چلند و نه شي. مونږ ډېر بیلګې لرو چې بس به اعلان شو خلکو به ورته نوملیکنه وکړه، خو د سیاسي فشارونو له امله به بیا بل کس ورته بریالی شو.
اما میبینیم که نفوذ سیاسی در تشخیص افراد و استخدام افراد تعیین کننده بوده.
نوی جور شوی سیستم په لومړی برخې کې عالی او متوسط بستون ان تر مدیریت کچې پوری تر پوښښ لاندې راولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو اوري او سمک سهارنې نیم ساعته خبري مجله ته غواکي. اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه هغه پیش تکتنه کړي چې د تاجکستان د حکومت په وینا شل داعش غړي له افغانستانه دغه هیواد ته واوښتل او د دې هیواد نظامیان یې وبجل. ډیپلوماټ لیکلي د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان او تاجکستان پر پوله یوه ناوړه پیښه وسوه، خو د دې پیښې په اړه د ټولو معلوماتو سرچینه یوازې د تاجکستان حکومت دی. د مقالې په وینا که څه هم د تاجکستان حکومت د پیښې عکسونه خپاره کړي چې څلور له منځه تللي موټر او ګڼ سوځلې مړې ښکاروي، خو مقاله د ازادي راډیو د ځایي څانګې راپور ته په اشاره لیکي چې د دې راډیو خبریالانو ته اجازه نه وه ورکړل سوې چې د پیښې ځای ته ورسي او راپور جوړ کړي. مقاله زیاتوي چې نور خبریالان که دغه ځای ته د ورتګ هڅې وکړي دا به ډېر وخت واخلي. د تاجکستان چارواکو ویلي د سه شنبې په ماښام د داعش شل غړي د کندوز د قلیزال ولسوالۍ څخه د تاجکستان دوشنبې ښار ته په 8 کیلومتره کې رودکی سیمې ته ننوتل. دا هم ویل سوي چې له شلو حمله کوونکو څخه 15 یې وژل سوي او 15 نور یې ژوندي نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له تاجکستان سره پر پوله پر پوستو د حملو لپاره ترهګر له افغانستانه تاجکستان ته نه دي ننوتلي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې لیکي چې له دې پیښې سره اړوندې ځینې پوښتنې سته، لکه دا چې تاجک حکومت وایي حمله کوونکو یوازې 15 میله وسلې درلودې. مقاله وایي چې دا له عقل لیرې خبره ده چې یوه ډله پر یوه لویه پوسته د حملې هڅه وکړي، خو دومره لږ وسلې به ولې له ځان سره وړي؟ په مقاله کې نورې پوښتنې هم سوي دي. له افغانستانه تر اوښتو وروسته یې څلور موټره له کومه کړل؟ مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د نمبر پلیټ له مخې دا موټر په تاجکستان کې راجستر و. په 3 نومبر تر پوله له اوښتو وروسته دا شل کسان د نومبر تر شپږمې چیرته و او ولې چارواکو ونه کړای سوای دوی ونیسي؟ که دوی د داعش غړي و، هدف یې څه و او که نه و نو څوک و؟ نیویورک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د هغو جګړه مارانو کیسې ته کتنه کړې چې په بدخشان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې شپې ورځې تیروي. د ورځپاڼې په وینا شاوخوا سل جګړه ماران په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه حکومت ته تسلیم سول چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د درو ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړ. ورځپاڼې د 15 طالبانو د 46 کلن مشر محمد سلطان له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو غړیو به د یو بل ژبه نه ویله خو ډوډۍ به یې سره شریکوله. محمد زیاته کړې چې د خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره یې د طالبانو د ډلې له ملاتړه پرته بل هیڅ انتخاب نه درلود. د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پخوانی طالبانو ویلي څلور کاله مخکې د دوی پر ولسوالیو د طالبانو له حملو وروسته په خپله خوښه له طالبانو سره یو ځای سول. په مقاله کې د دوی له قوله راغلي چې پاکستانیان، چینایان، تاجکستانیان او ترکمنستانیان هم د طالبانو په ډله کې شامل ول. په مقاله کې د محمد له قوله راغلي چې تر هغه مخکې چې طالبانو یې سیمه ونیوله دی یو ښوونکی و او د حکومت ملاتړ یې کاوه. محمد نیویورک ټایمز ته ویلي د سپتمبر میاشتې د نشتو پر مهال له هغه راهیسې د بدخشان له ځای چارواکو سره په تلیفوني تماس کې دی. محمد زیاته کړې چې دی او ملګري یې نه دي نیول سوي بلکې د حکومت ملاتړ کوي. د نیویورک ټایمز په وینا 19 کلن نظام الدین ویلي سږ کال له طالبانو سره په خپله خوښه یو ځای سوی دی، ځکه د ده په وینا د دوی له ایدیالوژي سره موافق دی. خو نظام الدین زیاته کړې ده کله چې د افغانستان پوځ حمله وکړه مشر ورور یې چې د دې هیواد د استخباراتو افسر دی زنګ ورته ووهه او دی یې تیښتې ته وهڅاوه. په مقاله کې د طالبانو د پخواني جګړه مار له قوله ویل سوي د بهرنیو جګړه مارانو له کبله یې له طالبانو سره اړیکې قطع کړې، ځکه د هغوی حضور د امریکا د هوایی حملو اصلی دلیل و.
دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د درغلۍ په صورت کې به د درملو کمپنۍ عدلي بنسټونو ته معرفي شي. د دې کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمي د پنجشنبې په ورځ یوه خبري غونډه کې له دغه کمپنۍ وغوښتل چې له کمیسیون سره شوې هوکړه په سمه توګه عملي کړي. بلخوا یو شمیر حقوق پوهان وایي له قانون سره سم هغه مهال چې د قرارداد له مخې له صلاحیتونو ناوړه استفاده شوې وي څېړنه او مجازات کیدای شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسولین ټینګار کوي چې د درملو کمپنۍ د خپل فعالیت جزئیات د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نه دي شریک کړي. د دغه کمیسیون مرستیال دین محمد اعظمی د پنځمې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل
کمپنۍ درملو باید طبق قراردادی چې با کمیسیون انتخابات کړي.
هغه وایي د درملو کمپنۍ باید هغه قرارداد له مخې چې د انتخاباتو له کمیسیون سره یې لري او هغه ژمنې چې له سیاسي ګوندونو سره یې کړي عمل پرې وکړي. کچېرې له ملک نه شکایت وسو او معلومه سو چې درغلی سوي او پاک رایه له ناپاک رایه نه دی بیلې کړي، زمونږ لاینه کو به عدلی او قضایی بنسټونو ته لمره فکیدو لري نه وی. دغه کمیسیون وایي چې تر اوسه د میزان د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه له 4.5 زرو زیات شکایتونه چې له دوی سره ثبت شوي و رسیدګي ورته سوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په وینا تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتي رئیسان او زورواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي. اوس سوال دا دی چې آیا عدلي او قضایي بنسټونه د دې صلاحیت لري چې د درملوک جرمنۍ کمپنۍ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د خلکو د بایومیټریک رایو د تصفیې مسؤلیت یې لري عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي؟ د افغانستان د حقوقدانانو اتحادی غړی وحید فرزه هغه وایي له صلاحیتونو ناوړه استفاده د قراردادونو له مخې د رایو بدلون لکه در ملوک د هیواد د قوانینو د جزا کوډ د شپږم فاصل له مخې د محاکمو له لوري د څېړنې او پلټنې لاندې نیول کیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې زر تر زره د رایو د محلونو د بیا شمیرنې کارونه پیل کړي. دغه کمیسیون ټینګار کوي د انتخاباتي محل ویش نقص ورته د منلو وړ نه دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د اقره په 23مه د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په چین کې د جوړیدونکو بین الافغاني غونډې نیټه لا نه ده معلومه، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي کوم پلاوی چې د چین په ناسته کې د افغانستان له لوري ګډون کوي هغه به د افغان دولت استازیتوب کوي. خان محمد سیند په اړه نور تفصیل سره.
که څه هم په چین کې د سولې د ناستې کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان په رسنیو کې د دغې غونډې په اړه بحثونه تاود شوي دي. تر دې دمه دا هم څرګنده نه ده چې څوک به د افغانستان د دولت او سیاسي ډلو لخوا په دغه ناسته کې ګډون وکړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په دې اړه وویل
یو محدود شمیر ورزی د افغانستان په محور او چتر لاندې ورزی او د افغانستان د دولت په استازیتوب ورزی، خو ټول به پکې شامل وي.
ښاغلی عمر وایي هیلمن دی چې د چین ناسته د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د ځانګړو خبرو پیل وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د وخت او موضوع د حساسیت له امله افغان دولت او طالبانو نرمښت ښودلی او خبرو اترو ته چمتو شوي دي.
د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ازادي رادیو خبریالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. جیمی فلای پرون په سویس زوریخ ښار کې له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې همداراز ټینګار کړی چې هغه ژورنالیستانو ته هم د فعالیت د دوام اجازه ورکړل شي چې د کار د جوازونو د ادبار موده یې پای ته رسیدلې. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د ازادۍ راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې وویل چې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ژورنالیزم لوړو اصولو ته ژمنه ده او له دې معیارونو څخه د حکومتونو او ادارو د ګواښ یا ویرولو د اقداماتو له کبله نه تیریږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 د ازادۍ راډیو هغو 13 خبریالانو ته د فعالیت د جوازونو له پوره تمدیدولو ډډه وکړه چې جوازونه یې مسترد شوي وو او یا یې د اعتبار موده په لنډ وخت کې پای ته رسیدله. د بهرنیو چارو وزارت یوازې شپږو ژورنالیستانو ته د شپږو میاشتو لپاره او یوه ته د 3 لپاره د فعالیت جوازونه ورکړل، خو د نورو 11 تر اوسه ځنډیدلی دي. څارونکي په دې باور دي چې د تاجکستان حکومت د خبریالانو د فعالیت له جواز څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په پراګ کې د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې خبریال کیومارس اتا په دې اړه وایي
تمامي سازمانهای خبرنگاری در داخلی تاجکستان تمام سازمان های خبرنگاری در بیرون از
تاجیکستان که دننه او بهر د ټولو رسنوی او ادارې باور لري چې د تاجیکستان حکومت د کار له جواز څخه د فشار او ځپلو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، دوی په دې باور دي چې ازادي راډیو د حق ویلو او د داسې راپورونو د خبرولو لوجه چې د حکومت په ګټه نه دي ورته د منلو وړ نه دي او ستونزې را برسېره کوي، له دې خنډ سره مخامخ شوی ده.
بازګو میکند با این مشکل مواجه شده است.
د ازادي راډیو عمومي رئیس ولسمشر رحمان ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د ازادي راډیو له خبریالانو سره د مور مېری چلند وشي او ځینو ته د لنډې مودې جواز ورکړل شي. جیمی فلای خبرداری ورکړ چې که دا ستونزه حل نشي نو ازادي راډیو به په تاجکستان کې د خپل فعالیت د دوام په اړه غور وکړي. ښاغلی فلای له ولسمشر رحمان څخه وغوښتل چې د تاجکستان خلکو ته د بې پرې خبرونو او راپورونو رسیدل یقیني کړي او د ازادۍ راډیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د تاجکستان د قوانینو له مخې خبریالان د کار کلنۍ جواز ترلاسه کوي او بهرني خبریالان د جواز له لرلو پرته کار نشي کولی.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وای په ترکیه کې د لزګونه زر افغان کډوال لپاره د قانوني کاری فرصتونو د برابرولو پر موضوع له ترکیه سره موافقه په ورستیو پړاوونو کې ده. د کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 38 میټریک ټن او 40 میټریک ټن ترمنځ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. مخکې له دې چې زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
زمانو محمد کامران الکوزاید د غزنی اوسیدم.
څه کار کوي؟
کامرامین یم.
څوري وخت کیږي چې کامرامین کوي؟
لاس کال به کیږي.
خدا خو ډیر کلونه کیږي. په دا کامرامین کې جالب څه شی دی؟
جالب یو شی دی چې هغه خلک چې موږ ویني کله چې موږ فلم اخلو د هغه ډیره ساده ده چې موږ په دوربین کې وګوري خلکو ته. اکثره وخت چې زه د کامرین لری کېږم د ښه شی د کامرې د دوربین د خلکو وګوري، دوی فکر کوي چې موږ کوم بل څه پدې کې وینو.
ته چې څه ډول فلم اخلې ته خوند باندې اخلي؟
ډیری وخت طبیعت چې اخلم، کله چې د دې تصویر اخلم او کوښښ کوم چې خپل نهایی هنر په دې کې ځای کړم.
ځینې داسې شاندې چې دردوي، ته چې کوم فلمونه اخلې چې تا دردوي؟
د همدې دردولو په خاطر باندې خو کله کله د ما زړه کېږي چې د دې دندې سره خدای پاماني وکړم. ډیری وخت د بعد مرغه چې په د افغانستان په ناخوالو کې راګیر یو، ډیری وخت ځمه چې هغه ناخوالې کې راوخلم، نو کله چې بعدې پېښې زه ګورم او هغه زه تصویر اخلم د لمر پر ډیر بد وخت وي.
کله کله داسې غونډو ته هم ځئ، د غونډو فلمونه مه اخلئ؟
هو،
زه یې اوس ډېر حیران کړی یم کله چې زه ځینو تلویزیونونو کې یا په ځینو نورو ځایونو کې ګورم چې غونډې دي یا فوټبال دی یا کرکټ ده، کیمرامینان اکثره وخت دغه نجونې را اخلي. تاسو هم دا کار کوئ؟
هو، کله کله همداسې کېږي.
ولې اخلئ ده بیا؟
ځکه کله چې لیدونکی تلویزیون ته ناست وي، ټول هغه څه ویني چې دی ورڅخه یعنی خسته شي. کله باید داسې یو تصویر هم دی ته وړاندې شي چې دی علاقه پیدا کړي چې پاتې شي د تلویزیون سره یا دغه ویډیو سره، چې هغه دی ګوري دی فکر وکړي چې داسې ویډیوګانې هم شته چې په کتلو باندې اورځي په دغه کلیپ کې.
داسې د انجلۍ د را اخیستې ده یا د کیمرا ورته نصف کړې ده، سپک کړی یې، ښکنځلی یې؟
تر اوسه پورې خو زه ښکنځلی چا نه یم، خو دی کوښښ کوي چې په یو ډول باندې د کیمرې څخه مخ تاو کړي یا مخ پټ کړي.
دا هنر ده که دا کسب ده؟
زما په نظر کېدای شي دواړه واوسیږي.
ته چې دغه هنر هم بولې کسب هم بولې، پرس که موږ به یوار هنر وبولو، دا چې ته هنر کوې څومره مینه ورسره کوې؟
باور وکړئ چې کېدای شي دا موضوع ډېره تکراري هم اوسېږي. د ډېر کوچنیوالي نه زما هم دغه لکه خلک چې د ما کمرې ته ډېر په خوشحالۍ راځي چې ما په کمرې کې وګوري، زه هم عین شی د دوی په شکل باندې مې کوښښ کوو چې زه یو وخت کې کمرامین اوسېږم، ما کمره راسره وي، د خلکو تصویرونه واخلم او خلک زه خوشحاله کړی شم چې زه د دوی تصویرونه اخلم.
ځینې وخت په بازار کې د کلیوال خلک نارې در پسې وایي چې راسه یو قسم واخله، راسه یو قسم واخله، که څنګه یې؟
او کله کله کوشش کوي چې ودرې بغل ته وایي چې عکس مې واخله یا مثلا زما عکس په څو اخلي.